دا امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړی دا. جوزف لیکلی چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه گرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده گرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې دې هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط دی. ازادي راډیو ته وویل
خپل د کډوالو د زیان کړي دو پیل خي. وګوریږي چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحده ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او گرین کارت لري، که څه هم د گرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
د
امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستان د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان په ټکو دا لارښود به د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 20 راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې دیره یو افغان چې د P2 په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ. د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له 4 کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیک شو. بل خوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تېر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خلندادای په دې پریکړې کاملا نهیلی کړل شوې یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو، ځورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښته اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوو ټپي شویو غړو یوې سرتېرې په روغتون کې ساه ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل سوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې سوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړې لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول سوې ده. پټیل وویل چې دوی د برید شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ ویلي چې لکنوال پخوا په کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تېر شل کاله یې په بېلابېلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه دغه هېواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هېوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دېره دي.
له خبرونو ور آخوا په خوست کې کاروانګر وایي چې سږکال په دې ولایت کې د ګنیو کښت ښه نتیجه ورکړې او که چیرې په داخل کې د بوري او غوړې تولیدي فابریکې جوړ شي نو په دې ځای کې به د ګنیو کښت ته پاملرنه لا ډېره شي. له بلې خوا د خوست کرنې ریاست مسؤلان د ګنیو حاصلات ښه بولي او وایي په دې ولایت کې د ګنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤلان زیاتوي دوی به پانګوال د بوري او غوړې د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي او په خپله برخه کې به له هغوی سره مرستې وکوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د ګنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوندې ادارې د ګنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بوري او غوړې د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړې د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو ګنی کړلي مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپله بوره دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي. نو موږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو موږ به په خپل په کور دین نه براولرو. ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بورې کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي. اول ځم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زه وپیږم چې دلته موږ ته یو څه لوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوه جره به کوم درې کوم.
کروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د ګنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د ګنیو یا د ګنیو د تازه اوبو خرڅول دي، خو که چیرې کروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې دې ته به یې پام ډیر کړي. دوه تنه نورو کروندګرو سناګل خاوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپلو ځمکو ګنی کړلي وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوشوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي، پوشوي سهولت پوي په صحیح ریټ په ملاویږي صفا سترا.
موږ غوړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کې اندایا جوړه کې بل به د خالق مصروف آشي په دمینځکو کې. نن سبا زمیدارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنۍ دی ته کنه پرزونه بای لوړی شي بالکل ته کنه دی کنه بیا پیکر کې چې والا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بالکل ته بیا د زړه نه خه کوي چې دی کنه زمیدارۍ ته مخه وکي.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 40 هکتار ځمکې ګنی کرل شوي چې تمه ده تر 355 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل که چیرې فابریکې جوړې شي د ګنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګني ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دغه رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بری دپاره موږ دومره خام مواد ولرو، دومره ګنۍ چې هغه د بری فابریکه هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لږوالي له کبله کار محدود دی، او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي له پاکستان سره د لارو له بندېدو سره د سیمنټو بیې لوړې شوې دي. دوی شکایت لري چې له دې امله یې کارونه ټکنی شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان دا خبره تاییدوي، خو د دې خونې د مدیریت پلاوي غړی خانجان علي کوزی وایي سیمنټ دا مهال له ایران پرته له تاجکستان او نورو هیوادونو هم واردېږي.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندېدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار له ستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بېساري ډول پورته شوي دي. کابل کې د یو ودانیز شرکت مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوي دي. همدا دلیل د تورخم لارې بندېدل دي. غوښتنه زیاته ده. مخکې به موږ ایراني سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوي دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانیز شرکت مسؤل شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ایران شرکتونه راواردول، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتلل چې خلکو بدل په ساختماني چارو کې ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ بیا نه چې مخکې و دغې نه جګ شوي دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي، وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزي، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چې رارسېږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
په خاص سیمنټ چې ده تقریبا ورځ کې 200-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 ټنه یا 100-120 بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخليدل. او اوس چې دا سمټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر تنه سمټ د دوغارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي، نو بلا شک چې د بازار د ارزې او تقاضا د اصولو په اساس باندې، ضرورتونو په اساس باندې دغه نقشه د ډېره زیاته جګ شوی دی، خصوصا په مرکزي ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې. فاصلې د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې دا قیمت لیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سیمنټ دا مهال له ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي هم جمعه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت 500 افغانیو ته یو خلته رسېدلی و، اوس بیرته یو څه راښکته شو. او هغه د ایران نه پخوا هم سیمنټ راوړل، اوس لږ ډېر راوړو. د تاجکستان نه هم راوړو، 1200 ټنه د ورځې هلته راځي. اوس نوی ازبکستان او ترکمنستان سره هم قراردادونه وشو، نو یو څه نرخ یې بیرته نورمال شوی دی، اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه دی راغلی. زه امیدوار یم چې بیرته نرخ نورمال شي.
ښاغلی کوزی وایي په افغانستان کې په ورځني ډول 200-300 ټونه سیمنټ تولیدېږي، داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هیواد کې 600-700 ټونه دی. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 10% سیمنټ له پاکستان څخه راتلل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو، لومړنیو خوراکي توکو، میوې، سبزیو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملما
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه را په دیخوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خپرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړي او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یوویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او پیژنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا درته هم تکل صاحب، ما خو د شعر هڅې مې کړې دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرېمې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعري برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، او مقالې مې لیکلي دي. او دلته په آلمان کې د دریو لسیزو نه دیر شو کال نه را په دیخوا، نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم، او هر طرف ته، هر لوري ته چې ما ته کومه دنده راسپارل شوې ده، زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللی، او خپله ونډه مې په کې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل تکل صاحب، زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، دغه نوي کډوال خویندورونه چې زمونږ راغلي دي، زمونږ ملګري، زمونږ ټولنه، زمونږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي، مرسته کوي، کومکونه ورسره کوي. او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي، او اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي زده کړې په همدغه برخه کې کړې دي، خو علاوه زما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګري چې دی په عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو او تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راورسته چې جرمنی ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه سکل صاحب. لنیک مرغه په دې وروستیو وختونو کې چې لبد مرغه یا لنیک مرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېری لوستې خلکو په افغانستان کې مسلکي خلکو الته دندې اجرا کړې وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې ورسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شی دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي. په خپل اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی، افغانان باید دغې نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وه هغه هم د دوی سره شریکه کړه، او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلې وي د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې، زمونږ ملګرتیا وه. دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو او دوام لري. تکل صاحب
ډېر ښه. په تیرو دوه درېو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاس و. په دغه سې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل، دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بد نوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټوله اروپا کې، په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي، نو دا حکومتونه هم داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو، نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لکه ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب، دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي، نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي، خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړه. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسوه، زیان یې ورسوه.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغسې یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل؟ لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپله خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل صاحب تاسو ته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به، خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه و. لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو، د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. مونږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو، خپل تجربه وسره شریکو. یعنی ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
رابه شو د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګورئ او لارښوونې ورته کوئ، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل صاحب، د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. که زه تاسو ته ویم، د وخت په تیریدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده. د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي. غزوانان شوړې زګه کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کورن کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي. او مونږ زمونږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. را به شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته. تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مو خو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته راوړنې لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپله دنده او مسؤلیت بولي چې هغه یې وسته یو خپلې ټولنې ته یې معرفي کړو. موږ په مختلفو برخو کې، په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو. هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند مشاعري تر شا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري. د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي. په دې باندې باید بحثونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پام وي، موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سین مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسؤلیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک موږ سره ډېر همکار پاتې شوي دي، خو دغه هلې ځلې او منډې رامنډې مسؤلیت یې زموږ د کونړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بېلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرسته رسولي دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې. د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسېږي. زمونږ مالي مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو، په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین، دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي. چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار بنګ کولای شو چې مونږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا انصر بدخشان د واورې خویدنې پورې دغه کیسې زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان دپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو دپاره دي، صرف په کونړ نه راڅرخېږي.
ډیره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو کړه، د کونړ سیند مشاعره هم د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو، په کال کې یو وار جوړو. داسې مشخصه نیټه نه لري، تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا لګران دي، نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو، بیا یو مشخصه نیټه ټاکو، په هغې باندې دا غونډه جوړو. لنی کمرغه
فصل خو به معلوم وي، یعنی په کوم فصل
کې او نه فصل ولا داسې خاص معلوم نه دي، ځکه چې یو کله اوړي کې کو دا اوس دغه دی منی ته راغله. او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند دا ادبي مشاعره، دا ادبي ناسته غونډه چې دی، دا په اروپا کې داسې یو جشنی بڑے غور کړی ده، د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو، دا خو زموږ خپل کور دی، نږدې دی
ټول اروپا نه دی، د جرمني
او گاونډي وادونه دی، جرمني سره نږدې دی. زموږ دغه ټول فرهنګي ملګري چې دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کوي ټول کال، چې دا به کله کیږي، څنګه به کیږي، ټول ورته راځي، ډېر خوند کوي، ډېر د ډېرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي. او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاهده یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې، په دې کې د افغانستان مسایل، مهم مسایل، د ورځني مسایل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپېښ دي، په دې باندې بحثونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې مونږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي،
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي، د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل، لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د په خونیز بهیر باندې بندیز، هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیره یو څېړنیزه نړیواله مقاله، نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د ښځو ارزښت او په نورې نړۍ کې ښځې چې دی په خپلو ټولنو کې مېرمنې څومره ونډه لري، دغه کیسه پکې را څېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړی و. د هغې نه په تېره مشاعره کې زموږ استاسو یو لیکواله خور ده، عارفه بشیر عمرلور، هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی و. همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیز او ډیره هر اړخیزه مقاله لري، یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په ضمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري.
ډیره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست، دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیزه برخه باندې راټول دي.
بالکل، خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري، ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زموږ دپاره ارزښتناکي، د افغانانو دپاره ارزښتناکي، دغه کیسې موږ پکې راچیړو او حاکمانو سره یې شریکوو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومند بابا د هغې په ژوند او ژواک باندې یو ډېر ښکلی سیمینار جوړ کړی و چې د ټولې اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بېلګې ویم، د دې 1913 کال کلیوالو کېدی چې تاسو خبرونه د دې حوصله و نه لري خو زمونږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دي چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپلې ټولنې د خیرازۍ د پرمختګ لپاره کوو طبعا دا سیاسي رنګ خپلې یو مونږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دین وروسته هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي؟
نه نه هغه څه نه کوي. لکه څنګه چې تاسو هم ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره مونږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډېر خطیکی ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډېر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي په شریک هم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې دی په یوه برخه کې بوخته کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دوه نیمو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه وه چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه همدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپانه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یوه ټولنه نه وي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږۍ کې پر مخ لاړې شي، نو ولې یوه لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلې تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخه دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي. او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو نفر یو یو امسا چېرته وغورځي نو هغې نه همدغه جوړېږي، خو خلک پرې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږه چې په مجموع کې په ټوله کې یوه خبره وي ډېره بخه وي. خدام ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډېره ښه خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغوی په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومند بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هېواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنې دا به د یو چا که ستاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه یې، مختلف وزارتونه یې، یو د اقتصاد، یو د دفاع، یو د بلې، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، که نه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه دی، زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې. او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي، د دې خو لا نورم به ګټې ډېرې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته به پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو. افغانان د بل کړاو، د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی، د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کړي. هغه که هر ژبه، هر قوم او په هر سمت پورې تړلي، دوه شیان چې دی تکل سیب هغه دایمي دي. موږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي، او په دې کې زموږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپلې هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه